دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زم زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسه پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د پاکستان نه په جبري ډول د دومره زیاتو افغان مهاجرو د شړلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. خاغلی ګراندی ویلي دي د پاکستان نه په جبري ډول زیات شمیر افغانانو شړل هغوی د کړاوونو او ګواښونو سره مخ کوي. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د نومبر په شپږمه په خبر پاڼه کې د پاکستان نه د افغان مهاجرو د جبري استلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیسیون خاصه اندېښنه ده چې د پاکستان حکومت ممکن هغه مذهبي اقلیتونه بیرته افغانستان ته ولیږي چې د تشدد او ځورونې له ویرې له افغانستان نه پاکستان ته تښتېدلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې افغان خبریالان له پاکستان نه ونه باسي. د ټولنې پرون په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، نیول کیږي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونو ته ځواب نه ویل کیږي. نن د بلوچستان د چمن په خار کې د زرګونو کسانو د اعتراضي غونډې اتلسمه ورځ ده. معترضان د چمن او سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزې په لازمي کېدو اعتراض لري. د ازادۍ رادیو مشال څنګه خبر ورکړی دی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه په دې دروازې د تلو راتلو لپاره ویزه او پاسپورت لازمي شوی دی. د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې غزه د ماشومانو په هدیرې بدلېږي. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د رویټرز خبری آژانس خبر لمخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایی او ځمکنیو بریدونه کې هیڅ څوک خوندي نه دي. ملکیان، روغتونونه، جمعتونه، کلیساوې، هغه ځایونه چې مهاجر پکې غونډیږي او د ملګرو ملتونو د ادارو خلک تلف کیږي. ګوتیرش په غزه کې د عاجل اوربان او د حماس د برمته شو خلکو د خوشی کولو غږ کړی دی. ګوتیرش ویلي دي چې حماس او نور وسلوال له ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیل خوا ته توغندي توغی. په غزه کې له 1000 ډیر خلک وژل شوي چې 4000 نه زیاتې ماشومان دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د اسرائیل صدر اعظم وایي چې هواد د جګړې نه وروسته د غزې د عمومي امنیت مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې په غاړه اخلي. بنیامین نتانیاهو د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشی کولو په هدف د سانتیاو د برابرولو لپاره روانو عملیاتو موقتی ځنډولو ته تیاری ښودلې ده. او د غزې د تازه حالاتو په حق را اوس د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبریال رحمان بونیری رپورت واوري.
نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې جنگبندی ممکن نه ده، البته هغه خلک چې يرغمل کړی شوی دی داغو د آزادولو او د امدادي کارون لپاره د څه وخت لپاره ممکن ده چې جګړه کې وقف وکړي شي. هغه یو امریکایي نشریاتي اداري اي بي سي نیوز ته ویلي دي چې مونږه د غزا په مکمل توګه محاصره کړی ده او تر هغه پوری خبرې اترې نشي کېدې تر څو پوری برامته کړی شوی خلک آزاد شوی نه وي. بلې خواته په غزا کې نن هم جګړه روانه ده. د اسرائیل پوځونو د غزا مکمل محاصره کړی ده او خارې په دوه حصو کې وېشلې ده. د اسرائیل د پوځونو وینا ده چې هغه په دغه خار کې د حماس خلاف جګړه کوي. ممکن دا جګړه وګدا او سخت وي. بلې خواته په خار کې نن په مختلفو ځایونو کې مظاهره هم روان دي. په دې مظاهرو کې د برمته کړو شو خلکو خپلوان، اسرائیلي وګړي او د بشري حقوقو کارمندان برخه اخلي. د غوښتنه کوي حکومت دې زر تر زره کوشش وکړي چې برمته کړی شوی خلک را خلاص کړي شي. رحمان بندره، د امریکا غږ، تل ابیب، اسرائیل.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د رومانیې د بارنیو چارو وزارت وایي چې د دې هواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې د تړنګنه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د رفح د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بیګا د مصري او اسرایلي چارواکو سره د خبرو نه وروسته ورکړل شوې ده. بیان وایي چې دا کسان به وروسته قاهره ته واسول شي او له هغه ځای به په الوتکه کې رومانی ته ولېږل شي. ایتالیا د هغو مهاجرو د پاره چې د سمندر د لارې نه د دې هیواد سواحل ته رسیږي په البانیا کې مرکز جوړوي. د ایتالیا صدر اعظم پرون د نومبر په شپږمه ویلي دي چې دغه مرکزونه به د 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي. په کینیا او سومالی کې د شدید وروختونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه دیش کسم رشوي او لسګونه زره نور به کور شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مرستندویو ادارو د معلوماتو له مخې د تلفاتو دغه خبر خپور کړی دی. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون ویلي دي چې د اکتوبر د میاشتې د 2 منیټې راهیسې په عراق او سوریه کې په امریکایي قواوو د ډرون الوتکو او توغندیو اته د شاملې شوې دي. پنټاګان ویلي دي چې اواز په دې تیر دوه ورځو کې په امریکایي قواوو شپږ بریدونه شوې دي او ملامتي په هغو ملیشو اچولې ده چې ایران یې تر شا ولاړ دی. د پنټاګان چارواکي وایي چې اکثره دغه بریدونه شنشوي دي او په هغو اډو کې چې امریکایي قواوې ډېرې دي هیڅ مالی یا ځاني تلفات نه دي پېښ شوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې نه یو میاشت پوره شو خو دغه خړې د پای ته رسیدو سرک نشته. د یو خوا په غزه کې د ملکی خلکو مرجوب لا په زیاتېدو ده، بلې خوا د امریکا او نړۍ مشران د لنډمهاله اوربند غوښتنه کوي چې غزه ته بشري مرستې ورسیږي. خو اسرائیل ټینګار کوي چې لومړی د حماس برمته کړي 200 سلويخ کسان خو په موکړی د رپورت ته
په اسرائیل کې ټول اندېښنه د ډیر شو ماشومان په ګډون د څناڅه 240 برمته خلکو دراتلونکو پاړه ده. د برمته کسانو په ملاتړ مظاهری مخ په زیاتېدل دي او ورسره غوښتنه کیږي چې اسرائیل باید ترغې د اوربن سره موافقه یا غزېته د بشری مرستو اجازه ورنکي چې ترڅو برمته خلک آزاد شي نه وي. د برمته کسانو یو په خوانې مرکچی ګیروشن باسکنوي هغه په دې باور دی چې اکثریت برمته نیول شوی لا هم ژوند دي او د غزې په سمڅو کې ساتل شوی دي.
They are probably being cared for.
هغوی به ممکن د برمتانی ولشویو په څیر ساتل شوی وي. په داسې یو وضعیت کې ورته پاملرنه کیږي. فکر نه کوم چې جسمی کړول شوی وي. هغوی به شاید د ژوند دي ساتلو لپاره ډیر لږ اړین خوراک او څښاک ولري او ممکن یو څه طبي درمل به ورته ولري. خو هغوی لا هم د حماس لپاره ځکه مهم دي چې غواړي د اسرائیلي زندانونو نه پرې خپل فلسطینی بندیان را خلاص کړي.
اسرائیلیان وی د برمته نیونو او د یو زرو څلور سو اسرائیلیانو وژنی چې اکثریت یې ملکیانو او ترڅنګ په غزي د ځمکنیو عملیاتو په وخت کې د سرتیرو د مړینې زیاتېدلو سره د هغوی د امنیت په اړه ډیر زیات اندیښمن شوی دی.
اسرائیلن هیڅ کله دومره ډیر نه درېدل کوم چې اوستي د یوازې د ډیر مرګ ژوبلې او برمته کېدو خبره نه ده، بلکې د هغه زرو بې وسه اسرائیلانو د قتل مسله ده چې څنګه وویل شول او همدا خبره د دې هیواد بنسټیز هدف ردوي. اسرائیل د دې لپاره رامنځته شو چې د يهودانو خوندي ځای بوي. د اسرائیل د جوړیدو ژمنه دا و چې بیا به ورسره هیڅ کله د نسل وژنې دښمنۍ نه کیږي. خدا چې يهودان به بیا هیڅ کله داسې معصومانه نه مري.
د غزي خلکم ځانونه بي وسګني ډیرو وژنو او پراخې تباهۍ 2.2 میلیونه فلسطینیان بیچاره کړي او اکثریت یې مجبور شوی دي چې کورونه پریدي.
لما انقصف نانا ما شفتش ولا شي بعدي.
کله چې هغوی بمبر کړو ما خپل حواس له لاسه ورکړل. زما ورور زید او د تر دوه زامن می شهیدان شول او دریم یې لا هم ورک دی. د کور خاون او زوی هم ووژل شو. شاید تر لسو ډیر کسان شهیدان شوي وي او پاتې نور ټول ټپیان شوي وي.
د اسرائیلیانو د سیاسي او پوځي چارواکو په وینا د جګړې یو حل لار هغه وخت ممکنه ده چې د حماس اکثریت جنگي تاسیسات لمنځه یوړل شي. خو حتی د امریکا په څیر د اسرائیل ټینګ متحدین ټینګار لري چې یو لنډمهاله اوربن وشي. داسې غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو
په اسرائیل کې خلک د خپل حکومت او پوز له دریز نه ملاتړ کوي خو دلته په امریکا کې یو شمیر يهودان د روانو جګړو خوښنه دي په موکړی په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې ورنوي کا د رپورت پښتو ژباړی ته
پر اسرائیل د حماس ترهګریزو بریدونو امریکایي يهودان حیران کړل دوی د اسرائیل په ملاتړ او د بریدو قربانيانو په یاد لاریون تر سره کړ یایر لیو چې په اصل کې د بیت المقدس ته په فیلادلفیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې داسې وویل
دا په تیوراتیا کلونو کې تر ټولو بد جرم دی دا د يهودانو ضد جرم دی غندلو دی او مونږ دا نشو زغملای مونږ باید یو څه وکړو مونږ ټول پرته له دې چې د کومه سب یا نژاد یو باید په دې ناوړه وخت کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هر
د پیو تیرنیز مرکز د خوا په 2019 او 2020 کې نظر پوښتنه خایي چې ډیری امریکایي يهودان په دې باور دي چې د اسرائیل ملاتړ د دوی لپاره د يهودیت یو مهمه برخه ده خود ځوانانو او زړو نسلونو ترمنځ بیا دا ارقام توپیر لري شنون کې وایي چې بیا هم همدا لیدلوري غالب ده
اسرائیل خورا پیاوړی پیژندنه لري یو ډېر پیاوړی احساس چې اسرائیل زموږ د هویت و برخه ده او د هغه څه و برخه ده لکه د زړو يهودانو او د ډېرو مذهبي يهودانو په منځ کې يهودیت
خودینی امریکایی یهودی لاریون کون که ده جگری پا عدا ده واشنگتن ده ریستا اندخمن دی
ورس مشر بایدن سترگی ده خلاص کرده و گوره چی پا غزا که چه روان دی ده غزی تباهی و گوره که تاسی غواره خپل وجدان تا گرم نشه نورا پاسی او ده نسل وجه نی پای تا ورسوی او هم ده اوز ده او بند اختنه کرده د دې لیوان ټوب او جګړې د بندولو لپاره د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو فشار ته اړتیا ده
آشر کافمن د تاریخ او اصول د مطالعاتو پروفیسور وایي چې د اسرائیلو ځوابي بریدونه لا هم دوام لري د تاریخوالي له عمله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د نظرونو نو ورکول خورا ستونزمن
کیږي
تاسو کولای شئ هغه کړنې وغندئ چې حماس د اکتوبر په اومه ترسره کړي او په ورته وخت کې تاسو باید د لویدیځ غاړې په دوامدار اشغال او د غزې د محاصرې په اړه هم نیوکه وکړئ زما په اند دا دواړه له یو بل نه جلا
کیږي
کافمن په دې اند دی چې که په غزه کې بشري وضعیت نور هم خراب شي کړکیچ به لا ژور شي احسان الله ریوزی امریکا غږ واشنگتن
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
سمودې راهیسې پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو سباندې 3300 پر ترانزټي مالونو بار کانټیرونه درولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجی محمد یونس مومند وایي چې د دغه درول شو مالونو ارزښت په سلګونو میلیون ډالرو ته رسیږي. افغان سوداګر د نوې کړندلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزټ او سوداګرۍ د تړون اپچا خلاف بولي. ښاغلی مومند امریکا اکثر په امریکا کې ویل چې په دغه مالونو هر ورځ په سلګونو زره ډالره دمرج راځي. په موکړې د اکرام شینواری سره د خاغلی محمد دغه مرکېته
مومن سه په کراچۍ بندر کې د سمو دي رئیسی د افغان سوداګرو کانټینرونه بنشوي کپلې اړه تاسو وایي
دا څه تر معلوم نه دوه مشر په دې خوا افغان قانوني ترانزیت په پاکستان په کراچۍ بندر کې ولاړ دی او علت یې هم دا دی چې پاکستان غیر قانوني تاس او د بین المللي ترانزیت د اصول خلاف او د افغان قرارداد خلاف عمل درولې دي. مشکل ستونزې د افغانستان د حکومت سره د ملګر ملتونو سره د امریکا سفارت سره د انګلیس سفارت سره د ایتالیا د سفارت سره د چاډي اروپا سره د ټول سره مکتبان شریک کړي دي او ټول او هم شنن د پرد اوغلو سره د بلګور بلته د امنیت شورا د خاص نماینده سره د یونما د مشر سره بیا ګډه غونډه شوه. یونما مشر یې جوړ کړو د مایکرو فایننس یا کوچنی قرضو په اړه کې موږ دا وویل چې موږ قرضونه خو صحیح دي چې تاسو موږ جوړوي موږ مشکل هم ده هم څنګه سره حل کړي چې موږ په ډېر سخت مشکلات یې تقریبا د 2 بلین ډالر په ارزښت باندې موږ مال د کراچي په بندر کې پروت دی. دا موږ سره کوم بدلون کوي د فایل مثبت خبر مشته نه لري. تاسو
دا ریپورټونه ته دی چې پاکستان کې زنو افغان سوداګرو شتمنه او تزیان رسیدلې دي.
زه فکر کوم زموږ د عمر مطابق د ډیر کوشش کړی دا اوسن تقریبا 2-3 داسې موارد چې موږ سوداګرو په تور غوښتل او مشکلات یې پېښ کړی دي. دا چې قانوني سندونه یې موږ درلودل ولی داسې اماز مو سره دقیق نه څه چې څو کار مې باز خلک دي چې هلته خپل ځان ته ستوري شي په ناخست دي دا هم په افغانانو کې دي او داسې دقیق ما معلومات نشته ولی
تاسو د سوداګرو پنګوالو پنګي د خوندیتوب په اړه باندې او یا افغانستان ته د انتقال په اړه څه اقدامات کړی دي؟
تقریبا یو میاشت مخه یا څو ورځې مخه مو وزارت تجارت کې مجلس لوري دغه لپاره پر یو طرح باندې کاش کې ستوګ کړی دي لاغه د پات چې شي هغه تر هم در دولت پر نهایت سم نه دی زه فکر کوم چې باید د دې لپاره طرح جوړ شي او افغان حکومت خپل پلان او جوړ کړي. موږ هم اخته یو تقریبا څو ورځې مخه د افغانستان سکتور یې په زلزله او اوس هم د ماجر پر سنجان کې سکتور ډیر مهم رول لري او خپل هغه کومکونه جریان لري. نو مشکلات په دغه اندازه دی ولزه فکر کوم دغه لپاره څه نه لپاره دي یو صنعتي پارکونه باید جوړ شي دغه لپاره هغه خلک چې ځکه ته ضرورت لري ځکه باید ورکول شي د زراعت کارته د زراعت لپاره او د صنعت لپاره او د نورو عامه خدمات لپاره په دې کې باید حکومت خپل کار باید وخت لا وځي.
مومن سیب د چابهار د بندر نه ولې افغان سوداګر ګټه نه اخلي؟
فکر کوم د چابهار بندر په سینه کې یو شب بندر دی. موږ ته ټول بندرونه خپل خاص اهمیت لري کده کراچي بندر دی مشته یو اهمیت لري کده ګوادر مشته خپل خاص اهمیت لري یعنی موږ ټول همتایګان هر یو مشته استراتیژیک عوامیک اهمیت لري. زه فکر کوم چابهار بندر مې ډیر شب بندر دی. د چابهار بندر د اوسه د قانوني کوډ نه لري خیال ته مالونه راځي او بل د امریکا ایران په خپل امریکا د تاجرات لاندې دي. لهذا د تاجر جیت زړه نه کیچ دغه بندر کې بل هغه بندر چې دی تقریبا دغه یو سیاسي بندر دی چې د کله هندستان مستبدات خراب د پاکستان سره ویدا بندر جوړ کړ. کله پاکستان هم دا وایي واغ بندر کې هغه زړه ته پر دوه سندره منځ ته وي ولې په تاسو دا ګورو دا تاسو نیو دی چې نور ترشی بندر شاید پاین دکې راتلون کې استعمال کې کوي چې یو منظم بین مللي تنظیم نه وي. تقریبا د چابهار بندر څخه چې یو کنټینر موټر مو تاجرات ولرو په هر مثال په کندهار هغه ځای کې په کندهار څخه چې موږ دغه مال ته حرکت ورکو یا جنس حرکت کوو په سړي ساته کې ظفر منډي ته هندستان ته رسیدي کثیر دا مال موږ د چابهار لاره حرکت وکړو. دا تقریبا په څل ورو کې رسیدي په شر ورځ کې په هغه صورت کې رسیدي چې کرایه هم ډیر راځي یعنی دا مال بمبئی ته دی او موږ نه ضرورت په دې کې دا مشکلات سره مواجه ولې بیا هم افغان سوداګر اوس په قیمت کې هم نظر دی په دې خاطر چې موږ ته کراچی بندر څومره ګران تمام شو چې پر هر مز پر هر ورځ د افغان سوداګرو پر دغه ریزر درې سو اټا کنټینر چې باندې پر دې باندې تقریبا د ورځې په تاسو ډالر نه د مرچ راځي د تقریبا چې هر ورځ 2 میلیون ډالر افغان سوداګرو ته تاوان دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غاټ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخوانی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لاندو سپو 2016.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوری دلشید.
ملګری ملتونو وای اکثریت هغه افغان کډوال چې په زور د پاکستان افغانستان ته استول شوی د پراخو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې دغه سازمان لوی کمشنر فیلپ ګراند وای افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا هم وای چې له پاکستان د افغان کډوالو استل به پاکستان کې اقتصادي فشارونه زیات کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلپ ګراند په خپل ایکسپانل لیکلي اکثریت هغه افغان کډوال چې په زور له پاکستان ایستل شوی له مشکلاتو او خطراتو سره مخ دي.
افغانستان د بشري کرکچ په درشل کې دی او د ژمي پر رسیدو سره زیاتیږي. زه پر پاکستان غا کوم چې زیانګالو افغان ته د خوندیتوب د برابرېدو په برخه کې خپل پخوانی دودونه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا وایي د پاکستان په پریکړه په داسې حال کې یو اشاریه 1 میلیون کسان متضرر کیږي چې په افغانستان کې اوس مهال څه باندې 40 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصاد ډیر خنډ دی، د فقر کچه ډیر لوړ ده او کار نشته، نو دا به د ډیرو خلکو اقتصاد بې ثبات کړي او بې له شک چې پر خلکو به فشار ډیر کړي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي نړۍ ته پکار دی چې د مشخص پروګرام له مخې د راستنیدونکو افغان کډوالو او بیوزلو سره مرستې تنظیم کړي.
نړۍ ته پکار ده چې په درې مرحلو کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. اول دا چې پاکستان هیواد باندې فشار ورکړي تر څو چې دغه اجباري شرایط متوقف کړي او د تدریجي ډول ترسره شي. دویم دا هغه مهاجرین چې افغانستان ته راغلي دي، دوی ته د عاجل مرستو زمینه مساعد کړي چې دوی هغه خپل ولایتونو ته لاړ شي او د لنډ مهال لپاره دوی د خوراک او پوښاک امکانات برابر شي. او په درېیم مهال کې د دوی د ټولنه کې د دوی د ادغام او د دوی د سرپناه د جوړولو لپاره د افغانستان دولت سره مرسته وکړي تر څو چې دوی خپل عادي ژوند ته وګرځي.
د اقتصادي چارو څېړونکی محمد آصف ننګوي پر راتلونکو افغان کډوالو کې ظرفیتونه شته او لوغوی سره به اقتصادي تحرک رامنځته شي.
فایده یې دا ده چې دوی ډېر ماهر قوای کار ده، زحمتکش دي. دلته د موجوده ظرفیت د ځوانانو د خلکو په خپل منطقو کې دوی په تحرک راولي، ځکه دوی بیکاره وخت نه ستیره ولې. او بل یو سړی چې د ډوډۍ او د امرار معاش لپاره هیڅ منبع ونه لري، هغه خامخا کار یو شي تلاشه کوي.
بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د هغه هیواد په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له کورنۍ څخه د ماشومانو د جلا کېدو او د هغوی د استل کېدو په راپورونو حیران شوی دی. دغه کمیسیون زیاته کړې ولایتي او فدرالي ادارې باید دا تضمین رامنځته کړي چې له ټولو افغان اتباعو سره په عزت چلند کېږي او په هیڅ حالت کې ماشومان له خپلو کورنیو نه جلا کېږي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم د دوشنبه په ورځ له افغان کډوالو سره د پاکستانی ځواکونو چلند ظالمانه وباله او وی ویل چې په دې اړه به د طالبانو پالیسي بدل شي. سمیع الله جلالزی، امریکا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډلې د قوي لوبډلو په ماتولو سره نه یوازې په خپل هیواد کې دننه بلکې په نړیواله کچه مینوال پیدا کړی دي. یو داسې مینوال د هند کرکټ په خوانې ستورې عرفان پټان دی. عرفان پټان وایي چې د افغانستان سره د پښتو تړاو لري. نور تفصیل د متی الله عبد سره د هغه په دې مرکې کې اوري.
اول کې عرفان پټان سره دا راته وایسته چې د افغانستان کرکټ ټیم چې کله لوبې ګټلې تاسو دغه خوشحالي
راشد خان خو مزر ته ډیر نږدې دی، خو ملګری مو دی، د نبی سره مو هم کرکټ کړی، نو موږ ملګری یو. کله چې افغانستان د انګلستان خپل لومړی لوبه وګټله نو ما د خپل خوشحالي د څرګندولو لپاره په خپل سټډیو کې نڅا کړې و. ما د پښتنو په ډول نڅا وکړه. زه به شکه د هندستان يم، خو دا خوخي مو زکه وچی د افغانستان کرکټ په هندستان کې اساس جوړ کړی دی. موږ په کرکټ کې افغانستان دی ورور په شان ساتو، نو یو دا تماس هم شتري او په خاص توګه په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ لوبډله یو ضعیفه لوبډله ګڼل کېده، نو چې کله لوبه وګټله نو واقعا مو زړه خوشاله شو. زه د نیدرلندز په ګټلو هم خوښوم، خو د افغانستان سره مو تعلق ډیر توپیر لري او د هغې نڅانه وروسته کله چې زه د پاکستان او د افغانستان لوبه کې د تبصرې لپاره په میدان کې وم نو د پچې نه مخکې مې د راشد خان سره ولیدل او د هغه سره مې روغبړ کاوه. نو هغه ماته وویل چې وروره ستانه څاخه په افغانستان کې ډیر مشهور شوې ده. نو ما ویل چې کنن بیا تاسو وګټله نو نن به زه بیا نڅا وکړم. نو راشد خان ته ویل چې زه لوز کوم چې نن به موږ ګټو. ما ورته ویل چې نو دا د پټان لوز دی چې زه به نڅا وکړم. نو په اصل کې کیسه داسې وه چې ما اول نڅا کړې وه او هغه د خلکو خوښه شو و او بیا راته راشد خان وویل نو بیا مو په میدان کې نڅا وکړه. زه خو بیا په خپل کار کې بوخت شوم، خو راشد خان خپل لوز نه و هیر کړی. افغانستان د پاکستان لوبه وګټله، زه د کمرې مخته ولاړ وم. د افغانستان لوبډلې د لوبې د ګټلو وروسته د چنای په لوبالې کې ګرځیده. د خلکو سره د افغانستان بری لمانځه. د افغانستان ټول لوبډله زما شاته را روانه وه. راشد خان چې زه څنګه ولیدم نو زما خواته یې رامنډه کړه. زه پوه شوم ما چې څنګه راشد خان ولیده چې زما خواته یې رامنډه کړه، نو موږ دواړو نڅا شروع کړه او خوښي مو څرګنده کړه. په ټول هندستان کې خلکو دا نڅا خوښه کړه. زه چې هر چېرته ځم نو ماته خلک وایي چې تا چې د راشد خان سره کومه نڅا کړې وه هغه زموږ ډیره خوښه شوې ده. یو ځلې بیا وکړه. کله چې څوک خپل خوخی څرګندوي نو لاسونه پورته کیږي، خو د یوې بلې لوبډل لپاره، د افغانستان د لوبډل لپاره دا ما په لومړي ځل کړی ده. دا لویه موقع وه. د افغانستان کرکټ چې څومره وده کړې ده او د افغانستان لپاره چې کوم حالاتو موږ دلته ناست یو، خو خبرونه اورو. تاسو چې د هغوی لوبه ګورئ نو خوښیږي مو. او د افغانستان چې کوم ښه لوبغاړي دي هغوی ډېره ښه لوبه کوي. د راشد خان په شان لوبغاړي نورو لوبغاړو ته الهام وربخي. او په دې کې یوه بله وجه دا هم ده چې د تیرو څلورو میاشتو نه چې د افغانستان بیټنګ کوچ دی هغه زموږ د هیواد دی. افغان لوبغاړي لکه رحمت، نور احمد، راشد خان او ټول لوبغاړي د هغه ډېره ستاینه کوي، ځکه چې هغه ډېر یو پوه شخص دی. یو نیم کال مخکې ما او راشد خان د کرکټ په اړه خبرې کولې او راشد خان وویل چې که زموږ بیټنګ قوي شي نو زموږ لوبډله به ډیره ښه شي. او ما ورته وویل چې زه یو کوچ لرم، ملاپ میوډر، نو که تاسې غواړئ ما ته ووایاست. شپږ میاشتې وروسته راشد خان ما ته وویل چې عرفان وروره، هغه کوچ اوس هم شته، موږ غواړو د هغه کومک ترلاسه کړو. ملاپ د هندوستان ملي کرکټ اکاډمي پرېښوده او د افغانستان لوبډلې سره کار پیل کړ، نو زموږ یو تماس خوده هم دی. د هغه د کار پایله موږ د افغانستان په توپوهنه کې دینو او دا هم یو ښه احساس دی.
تاسو ویلي چې د افغانستان سره، د افغانستان د ټیم سره تاسو مینه، تاسو رشته، آیا تاسو خپل هغه د مشرانو د هغوی نه د نیکونو معلومات لرئ چې هغوی د افغانستان د کوم ځای وو؟
زموږ چې کوم تعلق دی هغه سوات ته څیرمه سیمې مرینه دی. موږ د مور له اړخه د هغې سیمې یو. د افغانستان سره متعلق د پښتو تعلق دی. زما مور اوس هم په پښتو کې خبرې کوي. زما ماما په پښتو غږیږي، همدغه ډول زما اورندار د مشهور میرمن هم پښتو وایي، نو یو خو د ژبې تعلق دی ځکه چې موږ پښتانه یو. نو دا د پښتنو چې کومه رشته ده داسې نه ده چې تاسو به ټول وخت د یو بل سره په تماس کې یاست. پښتون پښتون وي، د پښتون په زړه کې مینه وي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.